یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته خبری خبرونه ده. رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم و بوري چې د غزنی په خام 14 لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. دا شان د قطر په پلازمینه کې د جرمني په قربتو بین الافغاني ناشته نګدی یو سات وړاندې پیل شو. په دې اړه هم معلومات درکو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دوحه کې له ځینو افغان میرمنو سره کتلي دي. په کندهار کې په یوه وسلول جګړه کې تر شلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اتمی تړون کې له ټاکل سوي حد څخه د خپلو ایرانیمو غني کول اړولي دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي نن سهار په یوه موټر بم حمله کې د څلورو ملکیانو په ګډون شپږ تنه وژل سوي دي. د ولی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې د ښوونځیو زده کوونکي هم شامل دي.
د هیواد د دشمنانو د غزنی شهر د شامیر په سیمه کې د ملي امنیت د شپږمې حوزې په څیرمه د یو پولیس موټر په مټ باندې موټر بم برید ترسره کړ چې د دې په ترڅ کې دوه تنه امنیتي منصوبین په شهادت رسېدلي دي. 9 تنه ټپیان دي او دغه راز څلور تنه کسان په شهادت رسېدلي او 8 تنه یې ټپیان دي چې نږدې 50 سلنه د ټپیانو د ښوونځیو زده کوونکي دي او پاتې نور هم ښځې ماشومان او عام خلک دي.
د ولی ویان دوی د دې پیښې د درویشتو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. وسلولو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغه افراطي ډله سره له دې چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره په خبرو بوخته ده، په افغانستان کې خونړۍ حملې لا هم دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام په دوحه کې ځینو افغان میرمنو ته له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه شیزي له کابل څخه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره په ورغلي هیئت کې شامل دي. شغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر له دې افغان شوزو سره په خپل کتنه ستایلې او ویلي دي چې د دوی لیدلوري د افغانستان د سولې لپاره چې نوموړي له ځان سره سولې بللې او داسې حکومت ته د لارې د اورولو په برخه کې چې توکمیز او جنسیتی توپیر لپام پراته د افغانانو حقونه خوندي وساتي مهم دی. دا هیته د تلو افغان میرمنو لډلې اصیلا ورداک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې زلمی خلیلزاد افغان شوزو ته په دې کتنه کې د هغو پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل چې له طالبانو سره په ورستیو خبرو کې ایسوي دي. د غرض د دوحې د بین الافغاني خبرو بلې ګډونوالې ماری اکرمی پر خپل ټویټر لیکلی چې تیر ماښام په دوحه کې له طالب استازو له کابله له تللو افغانانو او جرمني هیات سره چې د قطر د خبرو کوربتوب کوي رسمي ماښامنۍ درلوده. نوموړي هیله څرګنده کړې چې وبتونې ژي د افغانستان لپاره سولې، یووالي او تفاهم ته لاره هواره کړي. د کندهار چارواکي وایي په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې په وسلول جګړه کې تر شلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي جګړه هغه وخت پیل شو چې اول وسلول طالبانو په دغو ولسوالیو کې د ملي پولیسو پر پوستو حمله وکړه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارگزینن ازادي راډیو ته وویل
پنجوایي په مشانو دوا په سیمه کې پر امنیتي پوستو باندې حمله کړه ده چې په نتیجه کې انځه کاته دښمن وژل شوی او دوه زخمیان دي. همدارنګه یو پلیسي څلوي څلور نور زخمیان دي. کله شامیر او دغه تنو کاریز په سیمه کې همدې سوي دي په پوستو باندې چې په نتیجه کې اولس دښمن وژل شوی دي، څوارلس نور زخمیان دي.
شغلی بارگزای وی په ټپیانو کې د طالبانو دوه مشهور قومندانان هم شامل دي چې یو یې حافظ ملتان او بل حسینی نومیږي. وسلولو طالبانو د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. وسلولو طالبانو له څو ورځو راهیسې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اټمی تړون کې له ټاکل سوي حد څخه د خپلو ایرانیمو غني کول اړولې دي. دا اعلان په داسل کې لري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د ایران د دولت وایان علي ربیعي نن په تهران کې رسنیو ته ویل چې نن به موږ د یورانیمو غني کول د 3.8% له حد څخه واړو. تر دې یو ورځ مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې ټلیفوني خبرو کې د دې اټومي تړون پر بقا باندې پخپل کې بحثونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکی وی واشنگتن له جرمني غوښتنه کړې چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د همکاري لپاره د سوریې شمال ته پلی ځواکونه ولیږي. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی رهبری کوي د سوریې په شمال کې دی را دي. د سوریې لپاره او د اسلامي دولت ډلې پر خلاف د تشکیل سوي ائتلاف لپاره ځانګړي استازي جیمس جیفري په هغه مرکه کې چې نن خبره سوي ویلي واشنگتن د جرمني له پاوڅ څخه غواړي چې روزنیز ځواکونه لوجستیکي متخصصان او تخنیکی کارکونکي ولیږي. جیفري په دې اړه د جرمني له ویلد ام سونګ تانګ ورسپانی او د جرمني له خبري اژانس سره خبرې کړې دي. جیمس جیفري ویلي له جرمني غواړي چې سوریې ته پلی ځواکونه ولیږي چې تر یوه حده د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي. د سوریې لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي تمه لري چې د روانې میلادي میاشتې تر پای مخکې په دې اړه د برلین ځواب ترلاسه کړي. امریکایي ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اسلامي دولت ډلې پر خلاف مبارزه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې پم کې لري د سوریې له شمال څخه ټول 2000 امریکایي پوځیان وباسي. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون دوی مسابقې وسوي. لومړۍ مسابقه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د هندستان او سریلانکا ترمنځ وسوه. لوبه سریلانکا پیل کړې چې د اولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 204 شپېته منډې وکړې. هندستان د 215 شپېته منډو هدف په اسانۍ د درو غړو په سوځېدو سره پوره کړ. بل مسابقه پرون مازدیګر د جنوبي افریقا او استرالیا ترمنځ وسوه چې جنوبي افریقا دا مسابقه وګټله.
زموږ غږ آزادي راډیو نوري مننه درنو دوستانو چې خبرونه مو له آزادي راډیو نو واوریدل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته نږدې یو ساعت وړاندې پیل شوې ده. دا چې د دغه ناستې په اړه د سیاسي چارو افغان کارپوهان څه نظر لري، څومره دغه ناستې ته خوشبین دي، په روان خبرونه کې په اړه اوري.
په زمینی ډول کولای شي، اما په اصلي ډول نشي کولای. په زمینی ډول په دې معنی باندې چې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک په لاس ورکړي، بلاخره حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي.
په غزنی ښار کې موټر بم چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه به له سیمې خپل خبریال واخلو. په یو بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د مارانو یو روزون کې د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یو ځلې دغه لنډۍ چې ویلم دغه درو دنګو لنډۍ زه ډېر ټینګ یې خوښ کړلم، ماته مرګ ته ورسولم. او یو وخت په شاغه کې دا کوفه مارو ته وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ دغه ادارې د دریو غړو دندې ځنډولې ده. مطلب به هم په همدې خبرونه کې درته نشر کو. نور مسایل هم لرو تر یوې بجې را سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته نږدې یو ساعت وړاندې پیل شوې ده. په دې ناسته کې شاوخوا یو وی افغانان چې طالب استازي، د افغان حکومت چارواکي، د ملي شورا غړي، سیاستوال، مدني استازي او مېرمنې هم پکې شامل دي ګډونی کړي دي. د غونډې ګډونوال به د کومې ادارې نه بلکې د شخصیتونو په ډول په خپلو کې سره نظرونه شریکوي. دا غونډه جریان لري. دا چې په دې غونډه کې تر دې دمه څه پریکړې شوې دي، څپکه ویل شوی دی. زموږ همکار رحمت الله افغان دغه ناسته تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني، تر دې دمه نږدې یو ساعت وړاندې د ناسته پیل شوی ده، څپکه ویل شوی تر اوسه پورې.
غونډه شاوخوا د افغانستان په وخت 11 بجې پیل سوله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په وینا سره پرانستل سوله. د غونډې ته د پرانستلو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد او ځینې نور بهرنیان هم ورغلي وو. کله چې غونډه پرانستل سوله، یې نه وروسته هغه بهرني میلمانه له غونډې ووتل او افغانان خپل منځ کې په بحثونو باندې پیل وکړ. د دې غونډې تریب شاوخوا ویا کسان چې په ویا کسانو کې 11 کسان طالب استازي دي او نور هم له جنو اروپאי هیوادونو څو استازي راغلي دي. او ډیرای برخه له کابل تللی چې شاوخوا 50 کسان دي په دغه کې برخه. په دغه کې مطرح سیاسي چیرې پخوانی سیاسي رهبران او د حکومت ځینی استازي برخه لري. که څه هم د غونډې ایجنډا له وړاندې نه ده ټاکل شوې ده، نن به په غونډه کې دوی آزاد بحثونه وکړي په خپلو کې، خو هغه د سیاسي چارو ځینې کارپوهان او طالبانو ته نږدې سرچینې او کوم استازي چې غونډه کې ګډون کړی ده ازادي راډیو سره ولیدي چې د غونډې به بین الافغاني رسمي مذاکراتو لپاره یو زمینه برابر کړي.
وړاندې ویل شوي وو چې په دې ناسته کې هیڅوک د کومې ادارې د استازي په توګه برخه نه شي اخیستلی، د شخصیتونو په توګه باندې به برخه اخلي. دا کیسه په همدې شکل باندې ده؟
بلې، که څه هم په دې غونډه کې د افغان حکومت ځینې لوړپوړي چارواکي برخه لري، خو طالبانو له وړاندې ویلي وو همدارنګه د غونډې کوربه چې جرمنی هیواد او قطر هیواد، دوی ولیدي چې دغه کسان به د خپلو ادارو په استازیتوب نه بلکې د شخصیتونو په استازیتوب باندې شخصي نظر وړاندې کوي، او د چارو کارپوهان دغه ښه اقدام په دې بولي چې دوی په آزاد بحث وکړي، له رسمي ایجنډا پرته دوی خپل منځ کې بحث وکړي او دغه بحث دوی سره نږدې کوي تر څو بین الافغاني مستقیم مذاکراتو لپاره لاره
پرانیزي. څو ورځې دوام کوي
دا غونډه؟ دوه ورځې دوام کوي، نن پیل شوله، سبا ورځ به هم دوام وکړي. نن تر 4 بجو پورې ده، د غرمې وقفه لري، او نن وروسته به تر 4 بجو پورې دوام کوي. سبا هم او کله چې پات رسیږي او د دې پایلې به موږ اوریدونکو
یعنی کومه ګډه اعلامیه به
نه لاله وړاندې ما مخکې دونه وکړه چې ایجنډا نه لري دغه غونډه، خو کله چې د توافق سره نږدې شو غونډه خبرې کې داسې ګټورې بین وروسته دوی کولی شي ګډه اعلامیه ورکړي، خو لاله وړاندې د اعلامیې د ایجنډا په اړه څه نه دی ویل.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، و مو اوریدل چې په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر او د جرمنی په قربتوب بین الافغانی ناسته پایل شوې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږي د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه ناسته ته خوشبین دي. لړلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل دا ډول ناسته افغانان سره نږدې کوي. لغغلی سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړو، په سر کې د قطر د غونډې د موثریت په اړه ترې پوښتنه کړي.
د غونډې موثریت فقط دې کې لیدل کیږي چې طالبان به د افغانستان سیاستوالو ته خصوصا د خلک د افغانستان څخه تللی دي، دوی ته به د خپل د حکومت د تشکیل په عین زمان کې د ښځو د حقوق مسله مطرح کیږي، د بشري حقوقو حقوق مسله مطرح کیږي، د نظام شکل مطرح کیږي. په عین زمان کې د سولې څخه وروسته چې طالبان څه غواړي دغه نورم ابرازیږي، دغه نورم راڅرګندېږي. په دې معنی باندې په داسې غونډه کې فقط لومړی ګټه دا ده چې افغانان سره نږدې کوي، یو بل سره نږدې کولی شي، خصوصا حکومت ته ممکن یو چانس فرصت ورشي له دې غونډه نه په استفاده باندې تر څو د طالبانو سره مستقیما کېږي. ځکه په دې کې د حکومت چارواکي دی ولاغي په شخصي ادرس باندې تللي دي، اما د طالبانو نظریه اخیستل شي او داغي هغه تحلیل کول شي. دیم خدم کې هغه چې طالبان په آینده کې غواړي د نور روښانه کېږي، د افغانستان خلکو ته روښانه کېږي چې طالبان ممکن په آینده کې د سور خوروس شکل د راضي او د حکومت او د نظام برخه ګرځي، دوی باید کوم اساسات نظر کې ونیسي. په عین زمان کې طالبان لپاره هم قابل د اهمیت دی تر څو دوی پوه شي چې د افغانستان خلک څه غواړي، د افغانستان ولس څه غواړي، هغه خطاوې هغه تېروتنې شي طالبان د خپل واکمنۍ په نظام په وخت ولې هغه خجلګوري شي، هغه مخنیوي وشي. زه فکر کوم چې دغه لویه ګټه ده،
او دغه خبرې به بین الافغاني مستقیم مذاکراتو ته لاره پرانیزي.
په زمینی ډول کولای شي، اما په اصلي ډول نشي کولای. په زمینی ډول په دې معنی باندې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک په لاس ورکړي، بل اخر حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي. او اگر چې حکومت زیات غواړي تر څو طالبان سره کینه، ما طالبانو کې دغه خلک نشي کولای په اصلي ډول باندې پر طالبان فشار راوړي چې په مستقیم افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات او خبرو لپاره کینی. دغه خبر دا تر څو چې د امریکا او د طالبان ترمنځ د ابتدایي خبرې لمړني خبرې حل شي ونه وسی، زما باور دانه ده چې د افغان حکومت د مستقیم طالبان سره د ناست لپاره زمینه مساعده شي، ځکه طالبان اوس هم په خپل دریځ باندې تاکید کوي. دریمه مهمه خبر دا ده چې امریکایان تر څو او نړیواله ټولنه پر طالبان باندې وقفي فشار ونوړي، او دغه فشار په دې معنی باندې باید تعریف شي چې هر عمر به طالبان د افغانستان د حکومت سره خبر د پاره کینی. یعنی زما باور دا ده چې اصلي ارخونه اصلي صلاحیتونه بل چا سره دي، چې هغوی باید د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د ناستې زمینه مساعده کاندي. اما دغه ناستې حد اقل یو زمینی اشاره ورته کولی شو، اولې تضمین نشو ورکولی چې وکولی شو د افغانستان او طالبان ترمنځ یا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ناست لپاره زمینه ساز شي.
د بین الافغاني داسې غونډې د قطر د اووم پړاو غونډو پایلو سره مرسته کولی شي؟
پړاو غونډې چې دي ناست چې دي هغه فقط طالبان او د امریکایانو ترمنځ خبرې دي. دغه ناست چې دا به مستقیما نه شي کولی چې په دې مسله کې امریکایانو او طالبانو سره مرسته وکړي تر څو یو مطلوبه نتیجه حاصله کاندي، اما بیا هم اهمیت ورکولی شي. په دې معنی باندې چې په اووم پړاو کې مهمه خبر دا ده چې افغان حکومت او طالبان باید خبرو ته سره کښېني، او دا د پرمختګ عمده تکه بلکې یو تعریفیږي، اما اهمیت ورکول شي، مهم کول شي ولی په ټوله کې تر اوسه پورې لبا د مرغ طالبان او امریکایان هغه تضمین شوی پرمختګ چې باید روخانه کې لانی در روخانه کړی په دې معنی باندې پرمختګ صورت نه دی نیولی او طالبان له داسې غونډې نه په مستقیم ډول فشار نشي تر فشار لاندې نشي راتلی چې هر څه د دې برخوالو د خبرو څخه متاثره شي ومني په دې معنی باندې چې یعنی د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې دغه ناسته دغه غونډه ډیر زیات مؤثر نشم بللی ولی اهمیت ورکولی شي مهمه ده ورته
زموږ غلا ازادي راډیو ناوري اوس هم نجیه صافی څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د تورخم په دروازه کې مامورینو کاربندیز اعلان کړی د دې خونی بیان جناقه نوید نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کاربندیز ورستار له هغه کېږي چې پاکستان د تورخم لاري پر سوداګریزو موادو تعرفه لوړ کړه
جرای دو طرف هم افغانستان هم افغان و هم پاکستانی په دلیل دې خدمات ګذری تاسو مشکلات تخنیکی درم او
نموري ویل کچيري دا کار بندیز دوام وکړي سوداګرو ته ډیر اقتصادي زیانونه واوري د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د اوسپنې یو شمیر قانونه د طلبې ته سپاري د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي رادیو ته ویل چې په دې تړاو پنځیر ولایت کې سروې پیل شوې ده
د دې سروې هدف مودا ده چې موږ په داخلي کمپنۍ او فابریکو ته چې په افغانستان د نن په زوب او د اوسپنې د ویل کولو برخه کې کار کوي دوی ته د ښه موادو برابرتیا لپاره قانون مشخصه کو
د نوموړي په خبره په دې ولایت کې به د قانون په برخه کې پنګونه په زورګونو کسانو ته د کار زمينه برابر او د هیواد اقتصاد به پیوړی شي او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اتیا افغاني 15 دیش پوله یو روپی یورو 90 افغاني دیش پوله یو انګلیسي پاوند 99 افغاني اتیا پوله یو سعودي ریال 20 افغاني 15 پوله زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 1501 افغانۍ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
له درنو دوستانو لکه څنګه مچې پوړاندې په خبرونو کې واوریدل د غزنی په خار کې موټر بم چاودنی یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړول دا ویل کیږي چې دغه موټر بم چاودنه د غزنی خار د مرکز د لومړنۍ حوزې په مربوطاتو کې د ملي امنیت په یو کندک باندې نن سهار نږدې 8 بجې شوې ده چارواکو تایید کړی چې په دغه موټر بم چاودنه کې الکتر لگا 12 تنه وژل شوې دي چې په دې کې 8 تنه د ملي امنیت منسوبین دي ورتنه ملکیان دی او همدا شان لزګونه کسان نور ټپین شوی دی همدا اوس سره لسیمی اعظم همکار حبیب الرحمن تاثیر د ټلیفون په لیکه باندې دی تاثیر صاحب ستړي مشي د دغه چاودنی پاړه نور کوم جزئیات دی مهرباني
ډیر مننه ګران همکار تاسو ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته نن سهار شاوخوا 3 بجې د غزنی مرکز ته پیرمو په شارنیر صاحب سیمه کې د ملي امنیت پر یوې حوزوی مرکز د وسوالو طالبانو لوري او ځانمرګ ایبریت وسو چې زیات مرګ جوړلې اولیته کله چې ما د غزنی په ملکی شبخانه کې د شبخانه رئیس ډاکټر باز محمد همت څخه د تلفات او پاړه پښتنه وکړه ویل چې په دغه بریټ کې یو سلو ووتین دوستانو ته مرګ جوړ لاوشته ده چې شپښتنه یې وژل شوی او پاته یو سلو یو تین دوستانه یې ټپیان دي د وای په وژل شوی کې درې تنه نظامیان او درې تنه ملکی کسان دي همت ول شپږنی وی تنه شپیانې ملکی شفقانی او پات 15 نوري نورو خصوصي روختونو ته انتقال شوی دي هغه زیاته کړه په ټپیانو کې اته تنه د نظامیان او پات نوري ټول ملکی کسان دي چې په ملکیانو کې شپښتنه شدي 15 ماشومان او پات نوري نارینه دي همت زیاته کړه په دغه ټپیانو کې د ديار لس کسانو حالت اندیشنې ور دي چې کابل ته انتقال شوی دي خو بلور ته کله چې ما د غزنی ولایت لویان محمد عارف نوري سره خبري وکړه هغه بیا وویل چې په دغه بریټ کې 12 تنه وژل شوی دي چې اته تنه نظامیان او پات نورې څلور تنه ملکیان دي نوري وايي په دغه بریټ کې ځکه ډېرې ماشومان او مرجوب لا وشته چې په دغه بریټ کې دغه بریټ د یو خصوصي شوندې تر څنګ رامنځته شوی دی د دې تر څنګ کله چې زه د پیښې ځای ته لاړم دلته دغه مرکز په بشپړ توګه د منځ ته لیدای خو د دې تر څنګ ډیرای کورونه یو خصوصي سونځي او ځینو نورو دوکانونو او حتی زیارتونو ته هم سخت زیان اوښتای دی.
تاثیر سه د موټر بم نویت معلوم شوه چې کوم ډول موټر استفاده شوی.
کله چې ما دغه د سیمې له دینو کسانو سره خبرې وکړې، هغه ویل چې دغه یو ټونس ډوله موټر وو، خو دینو کسانو او یا چې کله ما د موټر پرځې وکړي هغه د هاموي ټانګ پرځې وي، داس نشکره کیږي چې دا د ټونس موټر دی. نو له دینو خلکو او د ما خپل شخصي نظر دا یو هاموي ټانګ
سیمې ته تاسو وویل چې له سیمې ته تاسو لیدنه وکړه، ورغلي وي شاوخوا کورونه څومره زیانمن شوی دي؟
څنګه چې ما مخکې وویل، نږدې کورونه ډېر زیانمن شوي وو، او د دې تر څنګ چې په دغه خصوصي لیسه کې ډېر ماشومان 50 تر 70 پورې ماشومان ټپیان شوي وو. په دغه کورونو کې ښځې ټپیانې وې او کوچنیان هم ټپیان وو، او کورو ته خو بېخي ډېر زیان اوښتی وو، ځکه چې دغه چاودنه بېخي زوروره ده او د ښار په لرې لرې ځایو کې درز اورېدل شوی وو. او د دې تر څنګ دغه د ښار چې کوم ځینې لوړ بلډینګونه دي، هغه هم شیشې ماتې شوي دي او ځانونه ورته وو.
تاثیر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د پیښې مسؤلیت خو تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دي اخیستې؟
کله چې ما ځینې د وسله والو طالبانو ګروپونه تعقیب کړي دي، په هغې کې دوی لیکلي دي چې دغه برید دوی ترسره کړی ده، او موخه یې دغه د ملي امنیت چې کوم مرکز او مخه دغه ده.
ډیره زیاته مننه. په نور خبرونو کې به تاثیر صاحب بیا هم تاسو ته راځو. ژوندې اوسئ درنو دوستانو. واموریدل چې د غزنی په مرکز کې د ملي امنیت په کنډک باندې نن سهار نږدې 8 بجې موټر بم چاودنه شوې ده چې لږګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده، چې ډیری ټپیان پکې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي دي. له دې نه وړاندې څه موده مخکې دلته په کابل کې هم په ورته چاودنه کې نږدې 50 تنه د یو خونځي زده کوونکي ټپیان شوي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ورزو کندهار ولایت ته. په کندهار کې د مارانو یو روزونکي د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د مارانو دغه روزونکي وایي د کلونو رئیس د مارانو په روزنه بوخت دی، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي کې د مارانو د روزنې لپاره د فارمونو د جوړېدو پلان لري. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
دغه مار دی اوس ګوره سړی چې وایي چې دی نه، او دا د ټولو تر دغه ټانو له دی هم ظالم دی.
8 کلن محمد ولی نوری د تیرو اتلس کلن رئیس د بیلابیلو مارانو په نیونه او روزنه بوخت دی. نوموړی دا مهال په خپل کور کې لسکونه ماران ساتي. محمد ولی وایي مار نیونه ورته اسانه ده، او په خپل ژوند کې د ډیرو غټو او خطرناکو مارانو سره مخ شوی. خو دوه ځله د مار نیونې په وخت کې مارانو ډیر سخ چچلې دي.
دوه ځله یو ځلې دغه لنډۍ چې ووایم دغه درو دنو لنډۍ زه ډېر ټینګ یې خوښ کړلم، ماته مرګ ته ورسولم. او یو وخت په شا هغه کې دا کوپه مار ورته وایي، دا کوپه مار مې را اخیستې، په دغه رسته ګوتې ووهلم، داس په ډبره ناسم لاندې را شوه کړم، هغه ډېر ټینګ خوښ کړلم. دغه دوه ځلې زه ډېر ټینګ د حیوانانو خوښ کړی یم.
محمد ولی وایی په کندهار کې تر 300 ډبل زیات ماران ژوند کوي. د په خبره کې دولت د او نورو مارنیونکو ته د روزنی فارمونه جوړ کړي، د زهرو د راټولونې څخه به کافی عاید ترلاسه شي.
خلک بس په دې کې سره کوم ماشینان ورته جوړ کړي دي، هغه دې کوم دغه چی مواد هغه پرستلای شي، ځکه په کندهار کې نسته. په دې نسته چې خلکو دې ته پاملرنه نه ده کړې. اوس موږ ته ماشین یو داسې شی یو څوک نشته دغه وکړي، موږ هم کولای شو چې وباسې د دې څخه یو شی وباسو، یو قسم دغه جنګ جوړ کړو، خو داسې شی نه لرو، امکانات نه لرو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وایي تر اوسه ورته هیچا د مارانو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې، خو په خبره د مارانو د روزنې او زهرو ټولولو لپاره د فارمونو د جوړېدو پر طرحه له خپل وزارت سره کار کوي.
دا موضوع دلته اوس په کندهار کې نوې ده. دلته ځینې زموږ وطنداران پیدا شوي دي چې دغه کارونه کوي، دوی په شخصي توګه کې خورا دغه خطرناک کار هم دی، خو بیا هم د خپل د تخنیکي اړخ نه دی دا کار کوي. ښه خبره ده که دوی غوښتنه سمه ده، دوی دې موږ ته خپله درخواستي راکړي، موږ وزارت زراعت ته بې خصوصا د طبیعي منابعو ریاست ته به د دې درخواستي واستو، د دې د غوښتنه به موږ هلته ورسو.
د هیواد په کچه هرات لمړنۍ ولایت دی چې پکښې د مارانو او لړمانو د زهرو د تولید فارمونه جوړ شوي او په لومړي ځل یې نیم کیلو زهر بهر ته صادر شوي. د مارانو زهر په نړیوالو مارکیټونو کې لوړ قیمت لري او له همدې زهرو څخه د درملو د جوړېدو لپاره کار اخیستل کیږي.
درنو دوستانو زموږ غږ آزادی راډیو نوري دا او نور مطالب مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو د آزادی راډیو ډاٹ کام. اوس هم د کابل چاپ او ورځپاڼو ته ناجی صفائی کتنه کړې ده غټ سرټکی اور.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو مسایلو ترڅنګ تر ډیره د افغان سولې پروسې په اړه لیکنې او تفسیرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د پلان له مخې نن یکشنبه قطر کې د جرمني په کوربتوب د افغان سولې لپاره بین الافغاني خبرې داسې مهال پیلېږي چې ورسره جوخت په قطر کې د سولې لپاره د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. په سرمقالې کې وړاندې راغلي د سولې وروستیو هڅو ته په کتو له روانې غونډې هم کومه تمه نه کېږي او په وینا یوازې د ځان او ولس د تیرستلو لپاره یوه هڅه ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د قطر وروستۍ ناستې ته په کتو لیکلي افغانان هره ورځ د افراطیت او ترهګرۍ قرباني دي او ژر تر ژره باید اوربند وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور د غونډې ګډونوال باید تر ډیره په اوربند ټینګار وکړي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د قطر بین الافغاني خبرې تېروتنې او شونتیاوې. وړاندې په سرمقالې کې راغلي غونډې ته وربلل شوي کسان چې ځینې د سولې مخالف دي او کم داسې کسان شته چې پکې د سولې ملاتړي دي، نو دا غونډه به څه ډول مثبته نتیجه ولري. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم دا غونډه به کومه محسوسه پایله ونه لري، خو خلک هم دې ته په تمه دي او غواړي چې په داسې غونډو سره د افغانانو ترمنځ فاصلې راکمې او پراخ جوړجاړي او پخلاینې ته لاره هواره شي. انیس ورسوانی په خپلې سرمقالې کې لیکلي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو خبره داسې مهال کېږي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې جګړو زور اخیستی او وسلوال طالبان د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي. وړاندې په سرمقالې کې راغلي په بهر کې د سولې روان مذاکرات به هغه مهال ګټور وي چې د حکومت د استازو نظرونه په پام کې ونیول شي. ویسا ورځپاڼې بیا قطر ته د تللي افغان پلاوي د یو غړي ملا عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د بین الافغاني ډیالوګ پایلو ته خوشبین دی. په سرمقالې کې وړاندې راغلي د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ اووم پړاو مذاکرات به په دوحه کې په بین الافغاني مذاکراتو مثبت اثر ولري. او اصلاح ورځپاڼې په سرمقالې کې د جرمني او قطر په کوربتوب د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه لیکنه کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له دغې غونډې ډېره تمه نه کېږي، خو د لیکوال په باور د سولې بین الافغاني خبرو لپاره باید لومړی ذهنیتونه جوړ شي.
د افغانستان کرکټ بورډ دغه ادارې د دریو غړیو دندې ځنډولې دي. د دغه درې کسان د کرکټ بورډ د اجرایي ریاست سرپرست اسدالله خان، د غوراوي د کمیټې پخوانی مسول دولت خان احمد ضیا او د کرکټ د ټیم منیجر نوید سایم دي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی غړو د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې تصمیم ونیو چې د کرکټ بورډ د اجرایي ریاست د سرپرست اسدالله خان، د غوراوي کمیټې د پخوانی مسؤول دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم د مدیر نوید سایم دندې وځنډېدې. دا تصمیم په داسې حال کې نیول کېږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې پرله پسې 9 سیالۍ وبایللې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د دغه بورډ له نورو غړو سره د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د بورډ پر دغه دریو غړو د لګیدلو تورونو د ارزونې لپاره یوې کمیټې خپل کارونه پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ممبرانو نه یو ځانګړی کمیټه تشکیل شوې ده. ضیاءالحق امرخیل، کرلاتیب مشل او الهام صاحب دا به په دوو اونۍ کې د ننه د دوی په مورید باندې څېړنې کوي او دا به برته بورډ ممبر ته وړاندې کوي. که چیرته په دغه څېړنو کې کوم شی نه و، دوی به برته خپل مسؤلیتونو ته دوام ورکوي او که چیرته کوم شی واقع شوی و، کوم اتهامات چې دي، نو دوی به د خپل دندو نه ګوښه کیږي.
ښاغلی فضلی پر دغو دریو غړو د لګیدلو تورونو او د دوی د دندو د ځنډېدو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو په ظاهر کې د کرکټ په نړیوال جام کې پر دغه ټیم د انتقادونو او اندېښنو وروسته دغه تصمیم نیول شوی دی. ښاغلی فضلی دا هم وویل د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې د ګلبدین نایب په کپتانۍ هم بحث وشو او په یوه ونۍ کې به د نایب برخلیک روښانه شي. بلخوا د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل وویل دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم کړنې ارزولی دي. د وویل د کرکټ په چارو کې د خوالی په خاطر یو لړ تصامیم نیول شوی دی.
هر تصمیم مو عاقلانه تصمیم وي، نه سیاسي تصمیم وي، نه عقدوي تصمیم وي، او نه همدارنګه د یو چا په حق کې خدای نه خواسته طرف وي، بې طرفانه بحث. نو دې لپاره د کرکټ بورډ ژمن ده د افغانستان ولس ته اطمینان ورکو. دوهم بحث، موږ ژمن او متحد یاسو چې د بهبود لپاره به شپه ورځ کار کوو.
د افغانستان د کرکټ ډله د کرکټ د نړیوال جام له سیالۍ وروسته د شنبې په ورځ کابل ته ستنه شوه. په دغه جام کې د افغانستان د کرکټ پر لپسې ماتې د ډېری افغانانو او په تېره د کرکټ د مینوالو ژورې اندېښنې پارولې دي. حتی ځینو په فیسبوک کې لیکلي چې نور به د کرکټ لوبې ونه ویني. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
زموږ غږ آزادی رادیو نو اوري درنو دوستانو، وخت په کابل کې 12:30 شوې. سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو. تر 1:00 دوام کوي. له آزادی رادیو سره پات شئ.
د غزنی ولایت چارواکي وای نن سهار په یو موټر بم حمله کې د څلورو ملکیانو په ګډون شپږ تنه وژل سوي دي. د دوی په خبره چې د دې پیښې د درویشتو چاپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا د کندهار چارواکي وای په میوند او پنجوای ولسوالیو کې په وسلوالو جګړه کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام په دوحه کې ځینو افغان ښځو ته له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 د کال په اټومي تړون کې له ټاکل شوي حد څخه د خپلو ایرانی مغني کول اړولې دي. د اعلان په داسر کې دي چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي وایي واشنگتن له جرمني څخه غوښتنه کړې چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د همکاري لپاره د سوریې شمال ته پلي ځواکونه ولیږي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی رهبری کوي د سوریې په شمال کې دی را دي. او د کرکټ د 2019 د کال د سیالیو په لړ کې پرون دوی مسابقې وسوي. هندستان له سریلانکا او جنوبی افریقا له استرالیا څخه پرونی مسابقه وګټله.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. به اساس بررسی های وزارت صحت عمومی افغانستان از 10 سال به این سو روی هم رفته، همساله 5% بر تعداد معتادین مواد مخدر در کشور افزوده میشه و در حال حاضر تعداد معتادین و متاثرین از مواد مخدر در کشور به 3.5 میلیون تن میرسد. به اساس این ارزیابی ها از میان بیش از این 3 میلیون معتاد 60% آنان را زنان و اطفال تشکیل میده که بنا به دلایل مختلف به مواد مخدر معتاد شدن و یا هم از آن متاثر هستند. در برنامه این هفته شکست سکوت با دکتر صاحب سوما استانگزای معزف در شفاخانه تداوی 60 بستر تداوی معتادین در ودان در رابطه با اعتیاد خانم ها، عوامل آن و راه های جلوگیری از افزایش سطح اعتیاد در میان خانم ها صحبت میکنیم. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
بله دکتر صاحب، میخواییم به عنوان نخستین سوال بپرسم که با توجه به مراجعین شما، آیا شما حس کردین که در تعداد معتادین، البته معتادین زن، در سالهای اخیر افزایش رو نما شده؟
تشکر. بله، اول خو از هم اولتر باید در بخش اعتیاد وقتی که کار میکنیم اول بفهمیم که امی تعریف اعتیاد چیست.
درست.
از تعریف شروع میکنیم، چون وقتی که اعتیاد تعریف میشه از امو تعریف فهمیده میشه که یعنی اعتیاد چی مانا. پس این را میگیم که اعتیاد عبارت از یک مرض مزمن عود کننده دماغی است.
درست.
که با استعمال تقاضای متکرر مواد مخدر و پیامدهای پرضرر آن دوباره شخص چی میشه؟ یعنی معتاد میشه.
درست.
بله، در نظر به می تحقیقاتی که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر گرفته شده است، تقریبا در خود سطح کل افغانستان 120 هزار تن خانم ها مصاب به مواد مخدر هستند که اینا به شکل های مختلف از انواع مختلف اینا چی میکنن؟ مواد استفاده میکنن که خانم ها یعنی تعدادش رو به افزایش است و این یک حالت بسیار زیاد نگران کننده میباشه که باید رویش روی از این گرفته شود.
درست. دکتر صاحب، ما در مورد البته متدین طبقی ذکر که هستن بیشتر ما وقت ما را جمعوری میکنیم یا مصاحبه‌ای که داشتیم از طریق رادیو بیشتر علت هزی بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر است. در بین زنها علت چی است بیشتر از اینکه اعتیاد افزایش یافته؟
در بین زنها اینمی فقر، بیسوادی، بیکاری.
درست.
و مهمترین علتش که در خانم ها معتاد دیدیم معتاد شدن خانم توسط شوهر است.
خب چطور است؟
مثلا شوهر معتاد است.
بله.
یا وقتی که مجرد بوده ازدواج نکرده یا در دوری جوانی مواد گرفته معتاد شده.
درست.
وقتی که ازدواج میکنه یا با یک خانمی که میخواد او را بگیره فامیلش میگیره عطا پت میکنن نمیگن افشا نمیکنن که پسرشان مبتلا به مواد مخدر است.
درست.
از این رو خانم بسیار صحتمند جور با هم سفر میشه.
درست.
وقتی که داخل زندگی میشه وقتی که تا یک سال دو سال خو اموشاور میتونه که نمی راز مخفی نگاه کنه.
بله.
بعد از او آهسته آهسته امکان نداره چون افشا میشه خانم سر شوهر میفهمه که معتاد است نمیخواد که با شوهر دیگه زندگی خود پیش ببره.
درست.
چون او مسئولیت هایی که یک شوهر در مقابل اولاد داره خانم داره او رو نمیتونه به درستی انجام بده از او خاطر خانم تصمیم میگیره میخواد یا مواد ترک کنه.
درست.
یا از پیشش جدا شود. باز به همین شوهرها به خاطر از اینکه خانم از پیشش جدا نشه طلاق نگیره یا نخواهد که سرش مواد ترک کنه به یک شکل نه یک شکل خانم خود را معتاد میسازن.
خب باز بعضی باز خانواده
باز خانم که معتاد شد دیگه خانم هم خود تو یک معتادیت یک مرضی است که خانم هم مبتلا شد شوهر هم مبتلا است بسته فامیل اطفالشان اطفال که در فامیل زندگی میکنن آهسته آهسته بسته این سر فامیل کل فامیل تاثیر میکنه و میشه و اکثریت حالی که ما ببینیم اطفالی که رو به دنیا می طبقی و ناس است.
درست.
و اینا که از طفولیت از مادر پدر مثلا مواد اونا میگیرن اینا که از طریق تنفس می دوده میگیرن.
بله.
چون وقتی که یا جوان هم میشه بسن جوانی و دیگه این تاثیرات سر از اینا میباشه.
درست.
و اینا بالاخره به شکل مستقیم معتاد میشن. از اون خاطر زیادم شده.
بله. شما بیشتر اشاره کردین که اعتیاد مرضی دماغی هم هست.
بله.
بیشتر بعضی اوقات ما گزارش هایی که داشتیم ای تو گفته میشه که بعض فشارهای یا مو خشونتایی که در خانواده است یا بد رفتاریایی که
بله.
میباشه
خب
یون باعث اعتیاد میشه در خانواده.
خب
خانم ها به خاطر چی از این مواد استفاده میکنن؟ آیا رهایی از این وضعیت که بعدن باز میرن اینو به یک وضعیت بدتر از حالت؟
بله خانم ها که از اکثر به خاطر رفع کردن اینمی تسکین های روحی
درست
جسمانی اینا میخواین که از مواد بگیرن چون اینا خو آگاهی سطح آگاهیشان پایین است یا درباره مواد اضرارش چیز معلومات ندارن اینا فکر میکنن که اینمی مواد یک راه حل است که ما را مثلا درد ما را آرام میکنه یا تکلیف های روحی دارن روانی دارن اینا بخوریم خواب سر ما میایه اید وقتی که مواد گرفتن به مرور زبان زمان باز اینا که از به این مواد عادی میشن دیگه باز بالاخره به شکل معتادیت تبدیل میشه.
خب بازی وقتی اینا که معتاد میشن شما چون در این بخش کار میکنین باز وقتی اینا اعتیاد وقتی اینا معتاد میشن چقدر مشکلات از اونا افزوده میشه برالاوی که از او مشکلات گذاشته از اونا کاسته هم نمیشه؟
وقتی که یک خانم معتاد به مواد مخدر میشه تاثیراتش بسیار زیاد بالای فامیل است.
درست.
یعنی مشکلات اقتصادی را بار میاره چون در فامیل که است مقصد مو اقتصاد خراب است وقتی که پیسه یا درآمد که است اونو را به عوض از این که در تحصیل اولاد خود بزنه.
درست.
یا در غذا یا در یک شکل صحیح از پیش استفاده کنه او را در مواد مخدر میزنه یعنی در اقتصادش ضربه میبینه مشکلات صحیح بر خانم پیدا میکنه.
نه.
مثلا زوفیت فراموشی عصبانیت این مشکلات صحیح است که بر خانم ها پیدا میکنه دیگه مشکلات فرهنگی مثلا از فامیل دور میشن.
نه.
در فامیل مثلا وقتی که میفهمن که این خیشایشان همشیریش است یا برادرش است یا مواد مخدر است، فامیلا هم از پیشان چی میکنن؟ گوشه‌گیری میکنن، چون میگن که وقتی که کد از اینا یک جای بشینیم مثلا میشه که سبا روز اولاد ما یا خود ما دوباره به مواد مخدر رو نیاریم. یعنی تاثیراتش بسیار زیاد است، تاثیرات خراب مواد مخدر اضرارش.
امی شما گفتین که اینا از جامعه دورتر میشن و چی نمیکنن، منزوی شدن از اینا در جامعه چقدر باعث دوام احتیاط میشه در خانم ها؟ چون اینا خود تنها میبینن دیگه، در می تنهایی اینا بیشتر به میبرن.
بله، چون اینا تنها میشن در تداوی احتیاط یگانه چیزی که مهم است، چی مرد باشه خانم باشه، سپورت فامیل.
درست.
وقتی که فامیل امراش سپورت نکرد، چون وقتی که شوهر معتاد است، خانم معتاد است، برادرش باشه، مادرش باشه، فامیل باشه، کتش کمک شوه، مثلا شفاخانه ببره تداویش کنه، امراش گپ زده شوه، میتونه که خانم از یالت بکشه. نه. مگر در صورتی که سپورت فامیل امراش نباشه، این خانم هیچ وقت نمیتونه که مواد ترک کنه.
خب در مورد فقر شما گفتیم که بیشتر علتش فقر هم از وقت خانم معتاد میشه و شوهرم معتاد میشه، این خانواده میره به طرف فقر بیشتر. و این بار از این فکر نمی کنین بیشتر به دوش خانم ها میاد؟ چون شوهر دیگه از خانه به دور میشه و بیشتر که معتادین رک مشمو میبینیم که جامعه که معتادین بیشتر در شهرها، البته مشمو میبینیم که به خرابه ها و زیر پل و پلچک ها پناه میبرن. خب این همه هم بار احتیاط و همه هم بار تنبیل خانواده، همه به دوش خانم میه. چقدر توانی از زیره داره خانم که از این وضعیت بره؟
طوری است که وقتی که یک خانم معتاد میشه، چون امی خود معتادیات مواد مخدر که هست، مرد خانم ها را نسبت به مرد ها زیادتر آسیب پذیر میسازه. و وقتی که یک خانم معتاد شد، چون اوجت مسئولیت خانم سرش است، از اولادم از هر چی نباشه یک عاطفه مادری داشته می باشه.
بله.
اکثری خانم ها که هستک به تن فروشی به این اقدام میکنن، به دزدی میکنن، به خیرات میکنن. اکثر دمی که ما ببینیم خانمایی که دمی کوچه و بازار هستن، چادری پوشیدن و خیرات جمع میکنن، اکثریتش معتاد است. چون است با یک طریق نه یک طریق میخواین که پیسه به دست بیارن، هم خرچی مواد خود میکشن، هم مصارف اولادای خود، هم چیز غذای چیزی که برشان تهیه میکنه دیگه. خب کل مسئولیت به دوش یک خانم میه، یعنی خانم راستی که بسیار زیاد آسیب میبینه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بله، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د نور بس خبرونه اوري. زه د خبرونه سره د اړیکې شمیرې لنوم، تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې د خبرونه د موضوع پاړه چې نن د موتادو میرمنو پر موضوع غیګول ډاکټر صاحب سوماستانګزي سره، تاسو کولی شئ خپل پوښتنې مطرح کړئ ډاکټر صاحب سره. د اړیکې شمیرې د 0-200-200-500 بلا شمیره ده 0-900-40-15-12 شماره را باز به زبان دری اعلام میکنم، میتونین با استفاده از شماره ها با معتبه تماس شوین. 0-700-82-27-55 شماره بعدی است 0-799-20-35-40. بله، شنونده داریم، میبینیم از کجا هستن تماس گرفتن. بله، سلام علیکم. بله، صدای ما را میشنوین. سلام علیکم، بفرمایین از کی هستین، از کجا با تماس شدین؟ بله، الو، سلام، صدای ما را دارین؟ بله، خب شنونده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم.
سلامون اتاسی استاسی آلیدون کتا.
علیکم سلام، میربانی وکی، چوگی هستی لکم زیز خماری کنی ولی؟
هوتاکی ما در کابل نا.
بله، هوتاک سا میربانی.
اول ستاسی میلما و ستاسی تستری میشی در که اون بعد دستری مشهی نه در ما پختنه داده چه ولی در مواد مخدر در خرصه و مخنه نیول کی در خو من نشو که ولی چه مثلا یه موتاد بوزو و تداوی کوسهی در پشکل و در اشکال و با تداوی شی وزارسیت همه با خپل مسئولیت داده نور ما د ملت بم خپل مسولیت ادا کی فامیلونه هم چې څوک معتاد لري هغه بم ولی مشکل ټول دلته ده چې معتاد که یو دفعه تداوی شي دوباره په همدغه عمل روږدی کیږي نو د دې ولی وزارت داخله ولی امنیت ملي ولی دا ارګانونه چې مربوطه ده دغه یو بسته وزارت د مواد مخدرې دې ته جوړ کړی ده یعنی دا د دې منوان جوړ کړی چې خاص یعنی رشد ورکړي دې مواد مخدر ته دا وزارت که دا دې ته جوړ کړی ده چې د مواد مخدر مخه ونیسي دا دې ملت پوکړې شي په دې باندې د دې مسؤل د دې جواب ورکړي
ډېرې مننه او تکرور اتمن انشاءالله مېږي ته ځواب درکړي بلې شنوندې بعدي داریم میشنویم کی هستن؟ بله، سلام علیکم. بله، صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه صدایشان نامدن قطع شدن. خب دکتر صاحب سوال شنونده ما دکتر صاحب از کابل اگر بریم، اونا گفتن که چرا جلو فروش مواد مخدر گرفته نمیشه. خب بیشتر من میخوایم سوال قسم مطرح کنم که بیشتر مریضایی که به نزد شما مراجعه میکنن اینا علت را دسترسی آسان به مواد مخدر رو میدن، یعنی و اینا چی میگن که مواد مخدر چگونه در اختیار اینا قرار داده میشه؟ چون شما پیشتر گفتین که تعداد زیادی از معتادین فقیر هستن، به وقت اینا فقیر هستن چگونه مواد مخدر رو دست میارن؟
چون اینا معتاد شدن. معتادیت یک مرضی است که هیچ رای چی نداره دیگه، از پیشش خلاصی نداره و ای میخواید که به یک طریق نه یک طریق مواد خود به دست بیاره. این طریق است به هر رقمی که باشه میتونه، دوزی برشان آسان است، اکثریتش بسیار مهارت دارن در خیرات گرفتن، بسیار زیاد مهارت هستن، میگیرن دیگه در مثلا کارهایی که خلاف باشه اونا را کلش کار، یعنی از طریق یک کار صحیح اینا نمیتونن به دست بیارن تا کار خلاف نکنن. وقتی کار خلاف میکنن پیسه به دست میارن، مثلا اینا که هستن اکثریتش مثلا به 50 روپیه 100 روپیه که هست، نیم گرام یک گرام اینا به دست میارن. و اکثریت این می دوای مواد مخدر که هست در کابل که فروخته میشه در ایجا که هست تو کتش مواد هم گت میکنن، تو تاثیرات صحیح نداره. مگر قیمتش برشان ارزان میتر،
اما از رارش زیادتر است.
از رارش زیاد است. باز اینا که هست به مطری قونه میرن به دست میارن بسیار باسانی بعد اس میارن و استفاده میکنن.
ما بعضی گزارش های ما داشتیم که در ابتدا کسرگو متاد نیست، بعضی از فروشنده های مواد مخدر اینا را تشویق میکنن به دادن مواد مخدر به گونی رایگان بله به خاطر عادت دادن از اونها.
بله چون دیج فایده شان هم است، موادشان هم فروخته میشه. و اکثریت کسی که مواد مخدر فروش میکنه و خودش هم متاد است. معتاد است و اینا کسی دیگرها هم تشویق میکنن و اینا فروشنده دارن در بازارها که است، فروشندهایشان هم کلش مخفی میباشه. باز خانما اکثر خانما که است شوهرهایشان برشان میاره، شوهرهایشان میاره، اگر شوهرش نتونست خودش میره، بسیار به شکل آسان اینا میتونن از جبه دست
بیارن. شما گفتین که تعداد زیاد از فروشندهایش خودشان معتاد هم هستن، اینا چرا معتاد شدن؟ آیا اینا میخواین که به گونه آسان یعنی به فروش بره؟ چون باید اینا همرنگ جماعت خود را بسازن، اینا باید مواد مخدر را به گونه آسان در اختیارشان قرار بده. علت می است و یا ای که اینا بعد از اینکه در جریان فروش اینا معتاد شدن؟
نه اینا قبلا معتاد هستن. قبلا معتاد شدن به دلایل مختلف دیگه معتاد شدن. وقتی که اینا معتاد میشن یا سر کارشان امرای مواد مخدر است، چی در فروش باشه، چی در تهیهش باشه، چی در استفادهش باشه، اینا چی میکنن؟ به دمی آغشته میشن. بله
شما بیشتر از کارهایی گفتین که مثلا تنفروشی گفتین، خیرات و گده گفتین. بله یک شنونده داریم، اینا رو میشنین بعدا به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ارسلان، روز شما به میمان محترم شما
تقدیم
میدارم. عبدالستار آخونزاده هستم از ولایت بادغیس رسولی بالا مقام.
بله آخونزاده صاحب برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
خوش باشید، من یک نظر کوتاه دارم با خیلی اکتوالم دارم از میمان محترم.
بفرمایین
نظرم یه هست،
اگر یک موقعیت مناسب را انتخاب کنین چون صدای شما شفاف نمیه به ما. درست شد. بله بفرمایین. درست شد. بله درست است، بفرمایید.
نظر می است آقای ارسلان نگه از ماست که بر ماست. فعلا 3 میلیون انسان به افغانستان معتاد از زن معتادی که هست باران سر عالم است. بلکه با سواد بی سواد زن مرد دوشتر همه که گرفتار است.
درست.
دیگه علت ازی کشت مواد مخدر است. اگر کشت مواد مخدر جلوگیری کنم، چندین دفعه برای برنامه ها گفتم 30 سال پیشتر به افغانستان معتاد وجود نداشت. حالی 3 میلیون انسان به زیر گرفتار شده، همه که انسان ها جوان ها رو به زیر پولا کشانده. دیگه اگر کشت مواد مخدر ملت افغانستان اعمال فعلا سر وقت از جلوگیری نکنه، شاید 20 سال 30 سال بعد سم نصف مردم به می مواد گرفتار شه. باز اون وقت باز پشیمانی هم سودی نداره، هیچ به درد باز نمیخوره. باز اون وقت هیچ کس ضرر جبران کرده نمیتونه.
بله آخونزاده صاحب، آخونزاده صاحب در بادغیس، برای شما در بادغیس گفتین زندگی میکنین، ما در ولایت غربی متاسفانه در ولایت فرا و بادغیس و غور اینجا هم کشت تریاک را داریم. چقدر مردم تلاش کرده به خاطر تشویق باشندهای محلشان به خاطر عدم کشت کوکنار و رو آوردن به کشتای حلال یا بدیل، چون مردم هم در این بخش مسئولیت دارن، تنها این مسئولیت حکومت نیست که اینا بپردازن به جلوگیری از کشت و یا تخریب مزاری.
یه رقم از آقای ارسلان، من اعمال فیلن به می حساب جی دولت ملامت کردن نمیتونم، یه اعمال فیلن ملت ملامت است به اینجا با اعمال علما. خوب خوب علمای دین داره، ما اعمال مواد مخدر کشت میکنم، مردم خوب خوب آدمای فامیده و اشیار هست، اونا همه که مواد مخدر کشت میکنن، به زی عرصه دولت کلا ملامتگی نداره دیگه. یک سیاست ما پیشتر هم بزیمین سخنه خود گفتم انگریزا یک وقتی که افغانستان آماده بود پزرهای نیاکای جناب اینجوا از بین رفته بود، اونا دیگه کدام کار کرده ندانست، اونا این مواد مخدر به افغانستان رواج کرد که به می رقم اینا افغانا را از پای در بیاره. اصلی سیاست سیاست انگریز است، سیاست سیاست انگریز است، مردم ملت افغانستان ملت نافهم که از این بخاطر از این که ما یک سودی به دست میاریم زد همگی جانه خود از بین برد همگی. این خطر مواد مخدر خطر جنگ کده، از 40 سال جنگ کده، اما زرار مواد مخدر بیشتر 3 میلیون اسمال یک پای در آورده دیگه.
بله آخونزاده سب،
بله با آخر یک پیام من به خانمایی هست که شما همی جوانهایی رو ببینن که به زیر پولا رفته، اونا مال به می کار در مانده دیگه. خانما خواهش هم اینمی هست که به لحاظ خدا شما به زیر کار دسترازی نکنن که شما را به رسوایی میکشانه. اینمی پیام ما بود ولی به آخر میشه یا به ارسلان
بفرمین؟ بله بفرمین سوالتان رو اگر آخونزاده صاحب بگین.
آخر از میمان شما اینمی سوال ما هست که شما راجع به می معتادین زن شما چی پلان های روی دست دارن که می سیاسرا از می مرض نجات پیدا کنن؟
نمی رکی جا با تو آخر کنم. تشکر از شما. خب آخونزاده صاحب از بادغیس اونو نظر خود در گفتن، داخل یک سوال هم گفتن زمنان اینو گفتن که چی راه هایی تو موثری وجود داره که ما بتانیم در بخش تداوی خانم ها و جلوگیری از ایتیاد دوباره از اینا بیشتر موثر باشد؟
خب راه هایش کس زیاد است که از او جمله یکیش که سطح آگاهی خانما باید بلند بره.
بله.
چون بسیاری از خانمای افغانستان بیسواد هستند.
درست.
از راه مواد مخدر نمی فهمند، صرف طریقی گرفتنش می فهمند، می گیرند و نمی فهمند که عواقب چی از راه برشان داره. در این قسمت باید برشان آگاهی داده شود.
بله.
برنامه های پروگرام های آگاهی دادن باشه که خانما را سطح آگاهیشان بلند بره.
بله.
دوم مراکز تداعی باید برای خانما جور شود، چون امیالی ما 60 بستر داریم، در این 60 بستر 20 خانم است 40 طفل است.
درست.
اگر این قسم مراکز در سطح کابل یک 4 تا 5 تا نمیفهم هستن، اگر تداوی شکلش صحیح باشه، مراکزش زیاد شوه، پروگرام های خانمان نجات پیدا میکنن. دیگه پروگرام های تعقیبی بعد از تداوی ما داریم.
بله.
کی باید تعقیب شوه به شکل منظم. وقتی که یک خانم معتاد است تداوی میشه، خانه میره، باید ما تو پروگرامای دیگه داشته باشیم که اینها همیش در خانیشون تعقیب شوه.
درست.
کی دوباره به مواد مخدر روی میاره نمیاره. اگه میاله علتش چیز بیکاری است.
بله.
بیسوادی است، فقر است. در این سه باید دیگه این اقدامات از طرف ارگان های بلند گرفته میشه اینها را از این راه ها چی کنن نجات بدن.
بله خب در مورد از اینکه شما گفتین که یعنی ایتیاد یک مرحله دوامدار است، تنهایی نیست، در بستر باید تداوی شود، مسئولیت خانواده ها چقدر از دهی بخش؟ یک خانواده است که همه خانواده رفته معتاد شدن و یا بعضی از اعضای خانواده موندن نزدیکان، از این خانواده ها هم مسئولیت های دارن به خاطر دور نگه داشتن از اونها از مواد مخدر.
خب من قبلا هم گفتم که در تداوی ایتیاد 90% سپورت فامیل است.
درست.
که اگر پسرش باشه، خانمش باشه، دخترش باشه، اینا را سپورت کنن، در شفاخانه بسترش بسازن، در آینده کس کوشش کنن که تعقیبش کنن.
بله.
که مثلا اکثر ببینین در مکاتب فعلا رواج شده.
بله.
معتاد هستن، مسئولین معتاد هستن، وقتی که فامیل در مقابلش بی توجه باشه، اکثر فامیلا هستن، بی توجه باشه، برشان گفته نشه، بر اطفال یا بر نوجوانایشان یا بر خانمایشان، باز یعنی نمیتونن که از این راه خدا اینا نجات بدن. یعنی گفتم 90% رول فامیل زیاد زیاد است.
شما به گونه مثال به مرکز خودتان به مرکز تداوی اشاره کردین که بله. اینجا 60 بستر دارین، 60 بستر 20 بستر از این خانم ها است و 40 بستر شما اطفال. دیگه این نشان دهنده از این است که اعتیاد یک خانم باعث اعتیاد دو الی سه و حتی تمامی فرزندایش میشه.
بله اکثر این فامیلایی که قطعا بستر است ای یک چیزی است که ما عملی دیدیم و برتان میگم
بله.
خانم که ما بستر میشه، شوهرش در شفاخانه مردانه بستر میشه، امرای خانم امیش 6 طفل 7 طفل
بله.
این معتاد است، معتاد میباشه این طفلا که از به شکل مستقیم و غیر مستقیم معتاد است.
درست.
مستقیمش طوری است وقتی که مادر مستقیم مواد میگیره، طریقای مواد مخدر هم گرفتنش راه مختلف داره.
درست.
به شکل دودی است، به شکل انشاقی است، به شکل پیچکاری است. یک طفل در خانه وقتی که مادر پدر خود میبینه که چی میکنه، تبن یاد میگیره، تبن میخواد که هم کارمو انجام بده. وقتی که طفل ببینه خو اول خو مادر پدر میکشن دود شیر غیر مستقیم معتاد میسازه، عوارض بسیار خراب صحی را به طفل پیدا میکنه. و دومش که است وقتی که باز طفل آهسته آهسته کلان میشه، یعنی کم میفهمه، باز به مو شکلی که پدر مادر گرفته او طفل میگیره.
درست.
از اون مواد استفاده میکنه.
اعتیاد فرزندا یعنی خطرناکتر به خاطر ازی است که در وجود زنا هم اینا تاثیراتش باقی میمونه، تاثیرات روانی
بله
هم تاثیرات که مواد مخدر اینا استفاده میکنه.
اکثر مناطق افغانستان است. ما میگیم که در افغانستان تقریبا 93% منطقه ما که از اینا کشت کوکنار میکنن.
درست.
و اینا که سطح آگاهی ندارن، خود کوکنار اولش به شکل تریاک میباشه. مثلا اینا لی وقتی که طفلشون ناران باشه، مریض باشه یا سینه و بغل باشه، برش میگه که کم تریاک برش از این مواد بده آرامش میسازه. مگر او وقتی که به او طفل میته، او طفل آرام میشه، مادر خودش میفهمه، خودش میگه ما آرام شدم. از اونم مواد بار بار استفاده میکنه به طفل. اینی تاثیرات است که دماغ طفل جای میگیره، در آینده طفل به شکل مستقیم معتاد میشه.
خب به حیث دوا که اینا استفاده به جای دوا اینا استفاده میکنن
بله.
بدن خب این دیگه امو درمان ابتدایی چی است؟ کوتاه مدت است بدن
بله.
باز اینا مشکلات بیشتر میشه، چون اگر یک طفل به طور مثال سرما خورده باشه، اگر
بله.
اونا رو تریاک میتن بدن، خب این به یک مشکل کلانتر تبدیل میشه که اعتیاد است و بر همیش به مادر در بستر میفته طفل.
بله میفته. و این مادرم خب بازم گفتم که سطح آگاهی است مهم است، چون مادر آگاهی نداره. آگاهی یک مادر هیچ وقت نمیخواد که طفلش چی شوه، باید یک چیز سر دچار شوه، چون یک دفعه برش میته، دو دفعه برش میته، همیش میته، به خاطر که اکثر در اطرافا ببینین کارهای شاقه زیاد است.
بله.
میخواین طفلا را آرام بسازن، خواب بدن، از این تریاک، از این مواد مخدر استفاده میکنن، بعد طفل میته آرام میباشه، آهسته آهسته اون طفل دوباره به خود مواد مخدر روی میاره.
خب در مورد ازی که چطور میتونیم که ارگاه مادر معتاد باشه، اطفال از اعتیاد نگاه کنیم که اینا معتاد نشن، چی راه های وجود داره؟ چون طفل که از شیر مادر استفاده میکنم معتاد میشه.
وقتی که یک مادر معتاد باشه، وقتی که طفلش در بطنش باشه، اول خود تاثیرات بسیار خراب در خود رشد طفل داره، در خود بطن.
بله.
طفل نرمال به دنیا نمیاره. اگر طفل نرمال هم به دنیا بره، این طفل چون از شیر مادر تغذیه میکنه یا مستقیم معتاد میباشه.
بله.
و وقتی که مادر خودش بخواد تصمیم بگیره، کتش کار شوه، پروگرام های آگاهی باشه برشون، مثلا کتشون گپ زده شوه که شفاخانه است، تداویز از راه رشه بکنه، که باینده برای طفل چی مشکلات. وقتی که یک مادر خودش تصمیم گرفت که تداوی میخوایم شوه، بستر شوه، پس طفلش هم دمو شفاخانه که است تداوی میکنیم، بسترش میکنیم و صحتیاب میشن. و یک مادر که در خانه باشه و از شیرش طفلش تغذیه کند، و در هیچ صورت وقتی خود مادر هم کاری نکند، طفلش نمیتونیم که ما او را از اعتیاد رویشه بگیریم.
خب در مورد ازی که ما گزارش داشتیم که اکثریت کسایی که معتاد هستن، اینا دوباره وقت از شفاخانه خارج میشن پس دوباره معتاد میشن، در مورد خانم های وضعیت چقدر صدق میکنه؟ خانم ها هم دوباره به مواد مخدر معتاد میشن بعد از تداوی؟ اگر میشن علتش چی است؟
اکثر خانمایی که قد ما بستر هستن و یا میان خود بستر میکنن، اکثرا اینا ریلپس هستن، یعنی دوباره معتاد میشن. و علتش وقتی که ما تحقیق کردیم، خانهشان رفتیم، امرایشان گپ زدیم، اینا که از اکثریت معتادین راست هم نمیگن.
بله.
راست نمیگن. و اینا میگن که مثلا شوهرم جور شد، اردی ما شفاخانه ساعتیاب شدیم برآمدیم، مگر وقتی که ما در خانه بودم شوهرم باز در بیرون رفت، بیکاری بود، یا باز امرای مرفقاش ایشت، یا دمو ساحه رفت باز مواد گرفت. وقتی که شوهر باز خانه میاره میگیره، باز طبعا خانم دوباره کتش امراش میشد.
بسیار زیاد تشکر. بله، به عنوان سوال آخر دکتر صبح کوتو اگر بفرمایین، بخاطر از اینکه ما از اعتیاد دوباره جلوگیری کنیم، البته خانم ها، خود خانم ها چی مسئولیت دارن جدا از اینکه خانواده ها و اعضای خانواده مسئولیتشون است؟
خود فرد، خانم باشه یا شوهرش باشه، یگانه رایی که ای از ایتیاد بخواهی که دور باشه، جور شوه، ساعتیاد تصمیمش قطعی است.
بله.
تصمیم قطعی بگیره که خود یک وعده کنه که ما در آینده نمیخواهیم. یعنی امو آلت های بسیار اینا به یک آلت خراب شفاخانه میان، مشکل اقتصادی داشته میباشن، مشکل روانی دارن، دیگه مشکلات بسیار جرمی دارن.
درست.
جرایم هم کت زینا یک جایست. وقتی که اینا برشان گفته شد و خود مادر و خود شوهر بفهمه که اینمی در آینده یک مشکل ساز کلان برم از خودش که تصمیم قطعی بگیره، میتونه که از اینمی مواد خود نجات بده.
دکتر سی بسیار تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت، تا هفته دیگر خداوند یار و یاورتون.